آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن نتنیمې بجې دي او دا د دې نیم ساعته دویمې سهارنۍ پښتو خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته، د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د هغه ملک یو پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر مړ شوی دی. د پاکستان د فوج پخوانی لوی درستیز راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د ټوریزم په ضد د مبارزې د ائتلاف د قوا قمندان ټاکل شوی، او د اسرایلي عسکرو په یوې ډلې د یوه فلسطیني ډرایور د لارې د اوروسلو په پیښه کې 4 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. د خبرونو تفصیل، د ایران دولتي تلویزیون پرون د خپل ملک د پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د مرګ اعلان وکړ. دغه دولتي تلویزیون ویلي دي چې 2 کلن رفسنجانی پرون سهار وختي د یکشنبه پر ورځ د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستر شوی و. ښاغلی رفسنجانی د 1990 کال نه تر 1990 کال پورې د ایران د جمهور رئیس په توګه پاتې شوی و، او هم د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی لوړ رتبه مشاور هم وو. هغه د ایران د روحاني مشر آیت الله علی خامنئی د مشورتي شورا مشر هم پاتې شوی. د پاکستان د فوج پخوانی لوی درسیز راحل شریف ویلی دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د 90 اسلامي ملکونو د ټوریزم په ضد د ائتلاف د قواو د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د سعودي عربستان مقاماتو د ټوریزم په ضد د دغه ائتلاف اعلان د دسمبر د میاشتې 15 نیټه کړی و، او ویلي وو چې د دغه ائتلاف مقصد دا دی چې د داعش او د نورو افراطي ډلو په ضد مبارزه په ښه توګه ترسره شي. د دغه ائتلاف مرکز به د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې وي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جمعې پر ورځ د دغه ائتلاف د قومندان په توګه د ښاغلي راحل شریف د ټاکل کېدلو خبر تایید کړی دی. په دغه ائتلاف کې د مصر، قطر، متحده عربي اماراتو، سوریې، عراق، ترکیې، مالیزیا او د پاکستان علاوه یو زیات شمیر افریقایي ملکونه هم عضویت لري. د اسرایلو پولیس وایي چې پرون د یکشنبه پر ورځ یو فلسطیني ډرایور خپل لاری د اسرایلو د عسکرو په یوې ډلې قصدن وروستلې، او په دغه پیښه کې 4 تنه مړه او 15 نور سخت زخمي شوي دي. د اسرایلو پولیس وایي چې د هغوی په ډزو کې د لارۍ ډرایور مړ شوی دی. د فلسطینیانو اداره وایي چې هغوی د دغه ډرایور هویت پیژندلی، او وایي چې هغه د پیښې ځای ته نږدې د ختیځ بیت المقدس د جبل مکبر په سیمه کې اوسېده. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ویلي دي داسې ښکاري چې د دغې حملې کوونکی د داعش د افراطي ډلې طرفدار و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه حمله ډیره سخته غندلې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په بغداد کې د ترکیې او د عراق د صدر اعظمانو په غونډه کې دواړو مشرانو د موصل ښار ته نږدې د بشیقه د ښارګوټي نه د ترکیې د عسکرو د ایستلو د مسلې په باب موافقې ته رسیدلی دي. د عراق چارواکي وایي چې ترکیې د دوی په وینا بې له اجازې نه د عراق په شمال کې خپل عسکر دېره کړي وو. په امریکا کې د ژمي د واورې د سخت طوفان له کبله د میسي سي پي او د مین په ایالتونو کې دوکانونه او مکتبونه بند دي، او د نیو انګلینډ په ایالت کې تقریبا 1 فټ واوره شوي او په هغې کې 3 تنه وژل شوي هم دي، او په شمالي کارولینا کې دومره زیاته یخنۍ ده چې په تیرو 60 کلونو کې ساری نه لیدل شوی. هلته د حرارت درجه د 0 نه ښکته ده. او په اروپا کې په 1300 ورځو کې د ژمي د سخت یخنۍ له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون د یکشنبه پر ورځ ویل فرانسه د متحده ایالاتو په څیر د بهرني هیوادونو د کمپیوټري غلاو نه په امان کې نشي پاتې کېدلی، او د فرانسې فوج به د دفاع لپاره د خپل ټولو امکاناتو نه کار واخلي. د فرانسې د دفاع وزیر د یوې فرانسوي مجلې سره په مرکه کې ویل چې د فرانسې په ملکي زیربنایي ادارو لکه د اوبو، برېښنا، مخابراتي او ترانسپورتي شبکو د فرانسې په ډیموکراسي او میډیا سایبري حمله کې خطر موجود دی.
د پکتیکا والی وای چې په دغه ولایت کې د پوهنې د بهیر لپاره حالی ځلې ګړندې شوې دي. تیرو څو کلونو راهیسې په هغه ولایت کې 9 ښوونځي د زده کوونکو په مخ تړلي وو. والی محمد الیاس وحدت سره زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی مرکې ته ستاسې پام راړو.
له هغه وخت راهیسې چې تاسو د پکتیکا د والی په توګه دنده پیل کړې ده، د معارف وضعیت څنګه ارزوئ؟
پکتیکا ولایت په هر برخه کې او په ځانګړي ډول د معارف په برخه کې دومره وروسته پاتې دی چې سخت ځورونکی حالت لري. کله چې زه ورغلم لومړیتوب مې معارف ته ورکړو، په دې برخه باندې مې فوکس وکړو، په دې برخه کې مې تحقیقات وکړل، په دې برخه کې مې شوراګانې راوغوښتې، په دې برخه کې مې د ځوانانو او د مدني ټولنو مرسته وغوښته چې زه په واقعیتونو باندې خبر شم. موږ هلته څو ډوله ستونزې لرو. اوله ستونزه یې دا ده چې موږ په معارف کې هلته وړ قدرونه نه لرو چې هغه بریالي ښوونکي وي، سم زده کوونکي وروزي. لا هم د موږ په ډېرو ولسوالیو کې داسې مکتبونه هم لرو چې هلته لا دوه زده پاس ښوونکی که موږ ولرو هغه غنیمت دی، یعنې داسې ښوونکی هم لرو چې دوه زده پاس نه دی. دا یو مشکل دی. دویم مشکل یې دا دی چې موږ تقریبا 350 خواوشا ښوونځي لرو، په دې کې 80% ښوونځي مو ودانۍ نه لري، بي ودانۍ دي، او دا په ولس باندې دي، ولس په روحیا باندې، په زده کوونکو باندې تاثیر لري. درېمه ستونزه دا ده چې په یو سیستم باندې کار نه دی شوی، د خلکو په ذهن باندې کار نه دی شوی چې څه ډول د خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي چې خپل اولادونه جبرن مکتب ته ولیږي او دا لازمي برخه وګڼي. نو اوس چې موږ په دې باندې کار شروع کړو، لومړی دا چې موږ ځوانان وهڅول چې هغوی راشي په ښوونځیو کې د معلم په توګه د موږ سره دنده ترسره کړي، په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي. دویم موږ د ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه، اړوند وزارت نه، هم د جلالت ما ولس مشر نه، هم د مرستندویه ادارو نه. زه چې تللی یم تر 5 پورې ښوونځیو ته ما ودانیو جوړول پیل کړي دي، هغې کارونه روان دي او د نورو ژمنې راسره شوي دي او هغې ته هم هیله مند یو، خو کار څومره ډېرې راته جوړې شي بیا به هم کمی وي.
د پکتیکا د معارف وروسته والی عمده علت د خلکو نالقه وه که مرکزي دولت توجه دومره دغه ولایت ته نه لرله؟
دواړه عوامل په دې کې وو. نه مرکزي دولت په دې باندې دا کار کړی چې ولې په پکتیکا کې معارف شاته پاتې دی، په هیڅ میکانیزم باندې تر اوسه پورې کار نه و شوی. د پکتیکاوالو یوه 200 کسیزه ډله تر اوسه پورې کابل ته نه ده ورغوښتل شوي چې د هغوی نه پوښتل شوي وي چې تاسو په سیمه کې د معارف ولې شاته پاتې دی، ولې تر اوسه پورې نجونې د مکتب نه نوې فارغ شوي، ولې تاسو تړلي ښوونځي لرئ، ولې معلمین نشته. دا پوښتنې د دوی نه نوې شوي او دا د دولت مسؤلیت و چې دا یې باید کړی وي. تر اوسه پورې د معارف وزیر هلته سفر نه دی کړی، د ښوونځیو پوښتنې نه ده کړې، ځانګړی هیئت په دې پسې نه دی راغلی، او خلکو مو علاقه په دې کې به یې ځکه نه لرله چې خلکو به ویل نو چې دولت د چا غم نه کوي، نو بیا به نو اصلا دولت به دې لپاره امکانات نه لري. په داسې حال کې چې امکانات دولت ورته لرل.
د ارقامو له مخې پکتیکا کې شاوخوا 30 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. عمده علتونه یې څه دي؟ نامني که تخنیکي ستونزې؟
دا ارقام صحیح دي. څه کم 30 ښوونځي شته دي موږ په مختلفو ولسوالیو کې. ځینې ولسوالۍ ډېرې لري پرتې دي، یعنې د مرکز ښارنې نه شاید 150-200 کیلومتره هم لري وي، لکه تروو ولسوالۍ. ځینې ولسوالۍ ډېرې لرې هم نه دي، هلته ښوونځي تړل شوي دي. دا مختلف عوامل دي. یو عامل یې دا دی چې هلته موږ ښوونکی نه لرو، لکه د ډېلې خوشامن په ولسوالۍ کې ځینې داسې کلي موږ لرو چې هلته موږ د ښوونځي تشکیل لرو خو هلته موږ ښوونکی په کلي کې نه لرو. که موږ ښوونکی مقررو یوازې د کلي مناسب شاید پیدا کړو د ښوونکي په توګه موږ سره کار وکړي، نور دوه زده پاس ښوونکی موږ نه لرو. تر څنګ تخنیکی ستونزې هم دي چې مثلا موږ هلته ودانۍ نه لرو. په ځینو یو نیم ښوونځي کې شاید امنیتي ملحوظات هم وي. د اجرات ما ولس مشر نه مې غوښتنه کړې ده، د یونیسف ادارې د وزارت نه مې غوښتنه کړې ده چې په امتیازي معاش ما تقایل شي چې زه هغه سیمو ته ښوونکي ولیږم، هلته د ښوونکي دنده پیل کړي. کوم ځای کې چې ودانۍ نشته د ودانیو په جوړولو کې کومک راسره وکړي، او کوم ځای کې چې د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو نفوذ ده، د سیمې خلکو دا ژمنه کړې ده چې د دې انحصار نه به ځان خلاصوي، د دې دا کړۍ به ماتوي، دوی به په هر قیمت چې کېږي خپل اولادونه رڼا ته راوباسي.
سږ کال موږ پکتیکا کې د 50 نجونو د فراغت شهیدانو 14 ټولګي فارغې شولې. د پکتیکا په زیاتره سیمو کې تر 6 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. فکر کوئ چې دا ستونزه د پکتیکا لپاره ډېره جدي ده؟
او د پکتیکا لپاره جدي په دې ده چې که چېرته 10 کاله مخکې په پکتیکا کې د نجونو ښه زده کړه روانه وه، نو اوس به په پکتیکا کې ډېری مسلکی خونکي وای ډېری به ډاکټرانې وای. اوس موږ په ټوله پکتیکا کې یوه مسلکی ډاکټر لرو په ملکی روغتون کې، هغه هم په مرکزی ملکی روغتون کې. موږ په دې ولسوالیو په روغتونونو کې موږ دوی لپاره بس لرو، تشکیل لرو، خو ډاکټرانې نشو ورته پیدا کولای، ځکه خپله د پکتیکا نجونو زده کړې نه دي کړي چې هغوی ډاکټرانې وای، د نورو ولایتونو ډاکټرانې په اسانۍ سره نه راځي. نو دا موږ لپاره د خطر یو زنګ دی. خو اوس خلک په دې پوه شول چې که موږ غواړو چې ډاکټرانې ولرو، معلمانې ولرو، نو موږ باید په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړو. غوښتنه مو ولي جلالت محب ولسمشر د اړوند وزارتونو د مرستندوی ادارونه دا کړې ده چې موږ ته د خزینه ښوونکو غم وخوري، هغه په دې شکل چې د نورو ولایتونو نه باید موږ ته راولي، او موږ به هغوی دعوت کړو.
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم.
مننه رحیمي صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې د لرګیو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په خاطر په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او په لرګیو بار یو سوزکی موټر ته اور واچو. پولیسو پر مظاهره چانو باندې ډزې وکړې، څو کسان پکې زخمیان شوي دي. پام وکړئ، له اسادآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
سلګونو لاریون کوونکو په اسدآباد کې غوښتل د لرګو جوړ شوي توکي دي د وزیرانو شورا له شوې فیصلې سره سم آزاد شي، خو د کونړ امنی قومندان د دغې پروسې په وړاندې خنډ ګڼي.
دا دریم څلورم مکتوب ده چې موږ یې ولر راوړو، کله قومندان له منو کله والی، والی صاحب درې پیرې دا ولېږه بیرته چې راغی والی صاحب آزاد کړ او قومندان وزیر خران پرېدمه.
بادام دې جوړې کې جل خوزې دې جوړې کې خو مو همدغه چوکاټ دې جوړې کې همدغه پلت دې جوړې کې همدغه دروازه دې جوړې کې سلنګ دې جوړې کې الماری دې جوړې کې بادام نشي کې پستې نشي کې جل خوزې نشي خدا سي وای.
لاریون ظاهراً سوداګرو، نجارانو او صنعتکارانو کړي، او خود کونړ د ولایتي شورا غړو یې ملاتړلې و. د شهیدانو په څلور لاري کې د لاریون لپیل لږ وروسته حالت لکه د تودې جګړې د میدان بڼه غوره کړه. د ډزو سړی نه معلومېده، خو لاریون کوونکي وایي دا هر څه پولیسو کول. دوی وایي امنیتي سرتیرو یې ډېر ملګري ټپیان کړي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي د نننی لاریون نه یو ټپي روغتون ته وروړل شوی دی. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي امنیه قومندانۍ د پخو موادو د آزادېدو مخه نیولې ده.
نو کله مو مکلف دی ولسونه نور دمونه شاکي و مون په زیدي هم مظاهره کوي، موږ د تکثیر کې امنیتي ارګانو ته وظیفه وسپارله. دی په تطبیق کې په یوه ورځ کې د امنیتي ارګانو او د خاصتا د پولیسو او د ولس تمن مشکلات رامنځته شول.
خو د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت والی کلیمزی ته په اشاره نننې لاریون د لرګو د قاچاق برو کارګنی هغه وایي په لاریون کې ځینې وسلوال ځای په ځای شوي وو او هغوی د پولیسو د بدنامۍ دپاره ډزې کولې. کونړ ځینې مدني فعالان وایي د پخو موادو په آزادېدو سره د ځنګل تازه والو ته لاره واره شوې.
ټولو د قاچاقبرو لاس پکې دی او د دوی یوازینی هدف دا دی چې دغه لرګي له کونړ وباسي او نورو لرګو ته، نورو ونو ته، د نورو ونو وهلو ته لاره هواره شي.
د دغه ولایت د کرنې ادارې ویلې چې د لرګو د خلاصون سره سم په نهو ولسوالیو کې د نختو بېدرې غوال شروع شوي دي. خو د کونړ نجاران او صنعتکاران وایي امنیه قومندان غواړي د دوی د خواري او مزدورۍ مخه ډب کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ ولسی خلک وای چې په ډېرو سیمو کې ځنګلونه په غیر قانوني ډول پرې کیږي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه پورې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهونکو لاره بند کړي. په دې اړه به د کونړ د والی وحیدالله کلیمزی سره یو مرکه واورئ.
والی صاحب، د کونړ ځنګلونه څوک پرې کوي او ولې پرې کیږي؟
نو تاسو به تر معلومات تقریبا څلور لسیزه کیږي چې د کونړ ځنګلونه په مختلفو مختلف زمانی کې په مختلفو شکلو باندې د مختلفو کړیو د په لاسه پرې شوي دي او پرې کیږي. پیلم په دغه ځنګلونه تقریبا کوم ځنګلونه چې پرې کیږي دا په لرو پرتو نو عامو سیمو کې دي چې د موږ امنیتي پرسونل هلته دائم حضور نه لري. ولې موږ د دې لپاره د دوی د قاچاقو مخه نیولې ده او کوشش کوو هغه څوک چې په قطر ځنګل کې لاس لري هغه ټول امنیتي ارګانو ته دی څارموالۍ د تاریخ اور پیژندلې دي.
دغه کړۍ څوک دي چې ځنګلونه وهي؟ کړۍ مشخصې شوې دي خلک یا ډله مشخصه شوې ده؟
نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه یو فرد په دې کې فرضاً د بیرون هم خلک کې داخل دي، په داخل کې مختلف خلک دي کنه چې ځنګل ځنګلونه خو د کونړ په ولایت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هماغه نام نو سوال کتابن چې دایمي امنیتي پرسونل هلته دایم په شکل په باندې حضور نه لري په مقطعي شکل باندې چې یا د کوم تصفیوي عملیاتو لپاره یا د دې لپاره دي کنه هماغه قاچاقبر او مافیایي کړی پر فرصت نه په استفاده باندې هغه کله استفاده هغه سو استفاده کوو کته ځنګل کته کوي.
نو په کوم لاره چې دغه قطع شوي ځنګلونه په کوم لاره چې بیرته هغه لرګي قاچاق کیږي هغه لارې مشخصې شوي دي؟ آیا حکومت یا محلي اداره دا توانایي لري چې هغه لارې مشخصې کړي؟
لارې مشخصې شوي دي، دوه مخنیوي هم شوی دی چې تقریبا تاسو ګورئ چې د کونړ په ډېرو مناطقو کې یو څه خلک شکایت دونه کوي چې موږ لرګي په خاني زوړه لرګي دي او څنګه دي همدغه علت چې دوی ته د قاچاقبرو ته د فرصت په لاس نه دی ورغله چې دوی د خپل لرګي انتقال
کړي
او په عمومي سړکو باندې په نورو فرعي لارو باندې چې موږ ته معلوم دي په هغه باندې ټول موږ کنټرول لرو، د هغې مخه نیولې ده چې څو لرګي په غیر قانوني شکل باندې د کونړ دولت نه نورو ولایتو ته یا خارج د ملک نه انتقال نشي.
بله، د کونړ ولایت د خلکو د استازو د قول نه داسې ویل شوي دي چې هر ورځ 3000 ونې پرې کیږي او قاچاق کیږي. تاسو په خبره سئ چې هر ورځ 3000 ونې قاچاق کیږي؟
نه نه، عادت څه کوم معلوم نه چې کوته ویلور دي چې سرونه به قاطع کیږي. نه استازي په غو سایه ته تللی دي تلای شي او نه دقیقه معلومه ده، ولی دمونه را ده وشه په ځنګلونه په بیرحمۍ سره به قطع شوي په مختلفو وختو کې. ځان نه خبره نه ده، ولی د نن چوز د موضوع تقریبا ډېره ګرمه شوې ده په مطبوعاتو کې او ډېر اتهامات هم په بعض چارواکو مسؤلینو باندې دي چې د مخه نیسي. اصلا واقعیت داسې شی نه دی.
وهل شوي یا پرې شوي ونې کوم خواته قاچاق کیږي؟ څوک دي د قاچاق بران؟
د مختلفې کړۍ دي، یو پار نه ده، یو شخص نه دی، مختلف اشخاص دي. د افغانستان د ډېرو ولایتونو چې کونړ کې لرګي پرځم په دې کاروبار باندې مخکې اخته او لرګي به خپل انتقال اول به داس کسان دي ډېر دې نه په تیر کال کې موږ ونیول.
خاطر سیر معلوم دی چې قاچاق بران د لرګي به بیرته کم خواته وړي؟
دا تقریبا زیاتره جلال آباد ته د ننګرهار ولایت انتقالي ګو
او د اغیز نه چیرته انتقالي ګرسي او د افغانستان نه بهر
ځي یا په کابل ته او د نورو ولایتو ته کې دی شي خارج د ملک هم دی غوځره انتقال شي. خو دې کوم نه تقریبا زیاتره لرګي جلال آباد ننګرهار ولایت انتقال در.
ښه، د سمبل کې چې اکثرا مدني فعالان د استقازه لري چې محلی اداره باید دې ته ډېره توجه وکړي چې د کونړ ځنګلونه پرې نشي او نه وهل شي، او بل دا چې خپله په محلي ادارې باندې هم دغه انتقاد موجود چې محلي اداره په دې برخه کې لازمه توجه نه کوي. تاسو څه وایئ والی صاحب؟ همدا څه ده؟
اصل موضوع دا څه چې مدني فعالان چې په دې ورځو کې په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ګرمه کړې ده په اصطلاح خپل عواید ځان په لاس راوړل، دغه په بل مرکزي حکومت عارض شول، دغه ځنه حیات راغی دلته دغه موضوع په لس ورځو په ټول کې بررسي کړل. په نهایت کې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د رئیس الوجرات مشرۍ لاندې پریکړه وکړه چې د کونړ صنعتکارانو د دې لپاره چې بېروزګاره دي او ځینې لرګي چې د منځه ځي یا ضایعات ځنګلو دي دغه د پاخه مواد جوړ شي د افغانستان نورو ولایتو ته د بدون د ګمرک د وزن اجازه ورکړل شي.
بله،
تقریبا د خپل جوازا په میاشت کې دغه مصوبه تصویب شوې وه. موږ ولایتي اداره په دې باندې موافق نه وو. تقریبا د 15 میاشتې په دې باندې استدلال وکړ، ارسال و مرسول وشو، پیشنهادونه هم درلودل چې دا باید خطر د ځنګل کیږي او ضمن د دولت عواید چې د دې لارې موږ ګمرک په لاس رول نمکول دي تقریبا په حدود 1.2 میلیون افغانۍ کې د هم د منځځي که په دې یو تعدیل کې وشي تج نظر پی وشي. اول متاسفانه چې دا تعدیل نشوه، موږ ته بیرته مکرر هدایت دا وځه قابل د تعدیل نه ده. مدني فعالان اعتراض به وکړي چې دا خو دغه پریکړه د وزیرانو شورا خو باعث خطر د ځنګل ګرځي، هغې مې اعتراضونه وکړل. نو بالاخره نن مظاهره صنعتکارانو کړې وه چې د موږ سره ظلم زیاتی کېږي ولې د نه عملي کېږي. موضوع په دغه شکل په دوو درې ورځو کې ډېره ځکه هغه شوله په اصطلاح په پولیسو رسنیو کې او په مطبوعاتو کې ګرمه شوله.
ډېره مننه والي صاحب کور ودان،
خوشحاله اوسئ، تاسو ته مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د شمالي ختیځون خبريالان وایي چې دوی ته د مهمو پیښو د واقعو په وخت چارواکي په دقیق ډول معلومات نه ورکوي او د معلومات حاصلول هم ستونزمن دي. په مکلي د قندوز نظم د خبريال ګل رحیم نیازمن را لګلی رپورټ ته.
په شمال ختیځ ځون کې خبريالان وایي چې معلوماتو ته لاسرسي د نشټ برابر دي. دوی زیاتوي چې لدې پرته چې د معلوماتو راټولول ورته ستونزمن دي، دقیق او کره معلومات پر وخت نه ورکول کیږي. د شمال ختیځ ځون خبريالان دا هم وایي په هغه راپورونو کې چې د امنیتي او دولتي چارواکو د لاسراوړنې خبر وي، مطبوعاتو ته زر معلومات ورکوي، خو که د چارواکو کمبودي او نیمګړتیا پکې ښکاره کیږي، مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. د قندوز یو تن خبريال هدایت الله زیرمل داسې وایي.
قندوز ولایت کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له کبله ستونزې لرو. کله چې امنیتي ځواکونه ډېر انده کله لاسراوړنه ولري، عاجله خبريالانو ته ټلیفون کوي او دی غواړي کله چې یو سلسله امنیتي ستونزې وجود ولري یا چاودنه وسي یا کوم بله پیښه وسي، دوی سره اړیکې ټینګول ډېر زیات مشکله کار دی او دوی دې ته نه حاضرېږي چې دغه مسایل رسنیو سره شریک او په وار وار دغه ستونزه موږ له چارواکو سره شریکه کړې ده. متاسفانه تروسه پورې په دې برخه کې کوم کوټلی ګام نه ده پورته شوی. قندوز کې امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر یو ډول معلومات ورکوي، شلمه فرقه بل ډول معلومات ورکوي، همدارنګه ملي اردو رسنیو دفتر بل ډول معلومات ورکوي، چې دا په ټولیز ډول زړه نقیز معلومات دي.
د بغلان خبريالان هم ورته ستونزه لري. نظیم زدران چې له څو کلونو را پدې خوا په مطبوعاتو کې کار کوي وایي چې په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبريالانو د لاسرسي ستونزه زیاته ده. هغه وایي چې په ځینو حالتونو کې چارواکي خبريالانو ته ترانسپورټي وسایل هم برابروي، خو که د دوی کمزوري پکې وي، خبر له خبريالانو پټ ساتي.
بغلان خبرنګاران معلومات ته لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. موږ غوښتنه ده د چارواکو نه چې په دې برخه کې خبرنګارانو سره مرسته وکړي او کوم معلومات چې دغه په وخت سره ورکړي. ډېری قضیې کېږي چې هغه دولت په ګټه باندې خبرنګارانو ته زنګونه ویل کېږي، خپل موټر کې صحیح طبيعي خپل لاسرړونو ته انعکاس ورکوي. حکومت معلومات چې دوی په ځان باندې ویلي لاسرړونه هم لري، په هغه باندې موضوع کې چار څومره خبرنګاران ورسره اړیکې نیسي، زنګونه ورته وي، ټلیفون نه ورته ورکول کېږي، دې ځواب نه ورکوي. موږ غوښتنه چارواکو نه دغه چدي برخه کې چدي پام درنه وکړي او د حکومت څخه چدي برخه کې شته دغه شټکه.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې دوه کال وړاندې په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شو، خو لا هم دغه قانون په یو شمېر دولتي ادارو کې نه پلي کیږي او خبريالان اوس هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. په ځینو حالتونو کې د خبر جوړولو پر وخت امنیتي مسؤلین پر خبريالانو پټکي کوي او کله کله خبره تر تاوتریخوالي هم رسیږي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویب یوازینی دلیل همدا دی چې خبريالان په اسانه توګه معلومات په لاس راوړي، خو د قانون د تصویب سربیره بیا هم خبريالان په اسانۍ معلومات نشي راټولولی. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش وایي چې د پیښې پر وخت چارواکي ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه حل کړي.
کله کې تیر خدای مې را ټلیفون جواب نه میتان، یا که حادثه میشه جواب نه میتان، کماندان هم نمی وردارم بدون شک چالش ها در قسمت لارسانی
ټول ځانونه ګوخه کوي، هیڅ چارواکي ټلیفون ته جواب نه ورکوي. که کومه پیخه وشي د امنیه کماندان هم ټلیفون نه ځوابوي. معلوماتو ته د لاسرسي په مخ کې خنډ شته او په خوا هم موجود و، هڅه کوي چې د غستونزه حل کړي. هغه زیاتوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او جمهور رئیس دستور ورکوي چې باید خلکو ته معلومات ورکړل شي. خبريالان په داسې وخت کې د خبري معلوماتو د راټولولو پر وړاندې د ستونزو یادونه کوي چې پرون ورځ له تخار څخه 15 تنه خبريالان قندوز ته په راپور پسې د راتګ پر وخت په ترافیکی پیښه کې ټپیان شول. د قندوز د عامې روغتیا ډاکټران وایي چې دغه خبريالان یې په روغتون کې بستر کړي او هغه دوه کسان چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی وو اوس ښه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
افغانستان کې په عمومي ډول د تیرو څو کلونو په موده کې د تعلیم او ښوونې په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګونه شوي دي، خو اوس هم د زیاترو ښوونځیو شاګردان د خپلو طبي استعدادونو د پیاوړي کولو په خاطر پرمختللو میتودونو ته ضرورت لري. موږ په کابل کې د تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره مرکه کړې چې دا وخت د تشبث د تعلیمی مؤسسې په نوم د آزادې علمي مؤسسې مشري په غاړه لري. پام وکړئ مرکې ته. حق بن صاحب که مهرباني وکړئ د خپلې مؤسسې په ارتباط زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
د تشبث ښوونیز او روزنیز مؤسسه د تشبث پروګرام د ځوانانو د بسائنې یا د خودکفایي پروګرام ده. په درې عرصو کې ده چې هغه تدریس دی، تشبث د مضمون ده.
بله،
پلسم یولسم دولسم سم کې هغه شاګردان چې کاروبار شروع کړی ده د هغو نندارتونونه دي د تولیداتو تشویق د دیو د نورو ده. د هغه نه وړاندې د هغه شاګردانو چې دوی په داوطلبه شکل سره د خپلې علاقې په اساس باندې غواړي چې یو کاروبار وړوکی کاروبار شروع کړي، هغه تجارتي طرحې لیکي په سیلیو کې غورځوو. نو اصلا دا یو زیربنایي بنیادی پروګرام ده چې څنګه موږ وکولای شو ځوانان خود کې پاسي د دوی للار نه
بل
اخره واړه تجارتونه رشد کی، د دوی فامیلونه او دا خود کې پاسي او بل اخره ټولنه چې همدغه واړه تشبثات دي اساس د اقتصاد دی یو ملک ګرځي. دا په کال 2010 کې یا نه هاتم کال کې تاسیس شوی ده په وزارت اقتصاد کې ثبت ده. د وزارت معرف سره تفاهم نامه لرو، د ښځو چارو وزارت سره تفاهم نامه لرو، وزارت تجارت خصوصا د وړو او متوسط تشبثاتو ریاست سره زمونږ نږدې اړیکې دي، همکاریانې دي. نور هغه کوم د انسجام ادارې چې دي لکه اکبر،
بله،
د هغو سره مونږ عضویت لرو.
حق بن صاحب، که تاسو دا خبره وکړئ چې د فعالیت ساحه هم دا وخت څومره پراخه شوې ده، په کومو کومو ولایتونو کې فعالیت کوي؟
د فعالیت ساحه چې زمونږ د یو څو محدودو مکتبونو نه شروع شوې وه،
بله،
اوس زمونږ وسط د کار څلورو ولایتو ته رسیدلی ده چې کابل ده. د کابل ښار کې 22 لیسو کې مونږ فعالیت لرو. د کابل د ښار ولسوالیانې د 15 ولسوالیو کې، پروان کې په 15 لیسو کې، بامیانو کې 15 لیسو کې، په ننګرهار کې 4 لیسو کې، چې ټول ټال 4,500 شاګردان د پوښښ لاندې نیول شوي دي. لسم یو لسم دو لسم سن
په دې پړاو کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی، بې امنیتی ده، خلک له سختو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ستاسو په نظر باندې د ښوونځیو شاګردان او استادان په دې حساس پړاو کې د کومو علمي او کاري مهارتونو او تشبثونو د زده کولو زیات احساس کوي؟
کله ډېر خوشطبي وکړو وای هغه مخکې پیدا شوی د کچرګه.
بله،
امنیت او اقتصاد دا دواړه لازم او ملزوم دي.
بله،
که اقتصاد نه وي امنیت نشته، که امنیت نه وي اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد نشته. نو موږ چې تر کومه حده پورې وینو ځوانان یو له هغو علتونو نه چې دوی یا مخدره موادو ته مخ کړې ده چې نن سبا نهایت ډېر شوي دي.
بله،
هر کونج کنار کې او پله لاندې سیند کې ګوري چې ځوانان روګدې شوي دي او له هر څه نه وتلي دي.
بله،
یا ځوانان د جرم جنایت دا نن سبا ډېر شوي دي، یا له دې نه ډېر خطرناک مسلم مخالفینو ته دې ګروپونو ته مخه کړې. نو د دې لپاره چې ځوانان به سرنوشت پاتې نشي، په خپلو خپو درېږي، دغه ذهنیت خاصتا هغه څوک چې مکتبونو کې دي او بل اخره له لیسونه فارغیږي یا عالي تحصیلاتو ته لار پیدا کوي یا نه پیدا کوي، که لار پیدا کوي بیا هم چې له پوهنتون نه فارغیږي بې سرنوشته پاتې نه شي. او دا ذهنیت چې زه موږ ته به دولت کار راکوي، ټول بستونه پوره دي، که وي هم کمبود په زرهاو وي لزره وي، خو نن موږ نن سبا 5 میلیونه ځوانان بیکاره دي او هر کال 2.5 لک ځوانان له 12 نه چې فارغیږي د کانکور امتحان ورکوي. دوی ته یو زیربنایي پروګرام په کار ده، هغه تشبث ده. تشبث په ډیر کم مصرف باندې څلور ډیر زره مستقیم مستفید شوندگان یا بینفیشری لرو، دا نظیر ډیر کم ده.
داو فضل ربی حقبین د تشبث د مؤسسې رئیس، ډیر مننه تاسو نه. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه پرونه شروع کیږي.